The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Grana origin ko assalamu alaikum The Voice of America Diva Radio de nanda ziyarat was the kal guzara atlasam the January mesh de salora monitor da wakh pakistan ke de sahar atnimi pa afghanistan ki atabaji di awzalta pa washington dc ki shuru urasta aw de shpi yulasnimi baji di د وایس اف امریکا ډیور ډیو پر نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونا چارو وزیر احسان الاقبال وای د امریکا صدر څرګندونې د پاکستان قربانو پسې خندا ده او هیڅوک حق نه لري چې پاکستان ته درغجن ووایي او سپکې کړي د افغانستان استخباراتي اداره وایي کابل کې دیارلس د داعش مشکوک وسلوال نیولی دي د امریکا مرستیال صدر مایک پینس وای امریکا غواړي چې د ایران خلک یو آزاد او جمهوری مستقبل ولري او اوس وړاندې کوو خبرونه له تفصیل سره د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال وای د امریکا صدر څرګندونې د پاکستان قربانو پسې خندا ده او هیڅوک حق نه لري چې پاکستان ته دروغجن ووایي او سپکې کړي بل اړخته د پاکستان پوز وای واشنگتن او د اسلام آباد ترمنځ غلط فهمي په سیمه او په افغانستان باندې منفي اثرات لرلی شي ښاغلی احسان اقبال وای امریکا د افغانانو لپاره هیڅ هم نه دي کړي ولی پاکستان 15 لک افغانانو ته پناه ورکړې ده د پاکستان لخوا دا بیانونه په داسې مهال کې ورکول کیږي چې د جنوري په اولنۍ ورځ صدر ترامپ خپل یو ټویټ کې ویلی وو پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په 13 کلونو کې 33 ارب ډالر ورکړي خو پاکستان ورته د دروغو او د دوکې نه علاوه هیڅ نه دي ورکړي د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې میشت 14 لک رجسټر افغان کډوالو ته قانوني اوسېدو نیټه یو میاشت پورې نوره غځولې ده پاکستان کې د افغان کډوالو د قانوني استوګنې موده 13 میاشت په 1 دسمبر باندې ختم شوی وه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د استوګنې دغه موده 1 کال پورې سیوا کړی شي خو تېره ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې مرکزي کابینې د لوی بحث وروسته دغه موده صرف 1 میاشت پورې غځولې ده دا وخت په پاکستان کې میشت 20 لک رجسٹر او غیر رجسٹر افغان کډوال پاتې کیږي د افغانستان استخباراتي اداره وای کابل کې دیارلس مشکوک داعش وسلوال نیولې دي ان ډی ایس 13 ورځ ویلي په نیول شوي کسانو کې خارجیان هم شامل دي داعش وسلوالو په کابل کې یو شمیر بریدونه کړي دي 13 اونۍ داعش په کابل کې شیعه مسلمانانو په مرکز برید کړی وو چې پکې د 30 نه زیات کسان مړه شوي وو او لږ تر لږه 90 کسان زخمی شوي هم وو په کابل کې داعشیان په داسې حال کې نیول شوي چې 1 ورځ وړاندې امریکا پوز ویلی وو د افغانستان اچین ولسوالۍ کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او 4 نور زخمیان شوي دي خو ولې په دغه اړۍ نور تفصیل نه و شریک کړی سینیټر فرحت الله بابر وای پارلیمان داسې څه قانون نه دی منظور کړی چې په غیر دولتي ادارو باندې بندیزونه ولګوي په سینیټ کې د بشري حقوقو لپاره سټینډینګ کمیټې اندېښنې ښکاره کړي چې حکومت بغیر د څه قانون نه ولې په نړیوال غیر دولتي ادارو باندې بندیزونه لګوي حکومتي چارواکي وایي غیر دولتي ادارې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او هغه ادارو رجستریشن ختم کړی شوی چا چې د حکومت سره کړي لوزنامې خلاف ورزي کړي وي د کورونو چارو وزارت د سینیټ کمیټې ته یو رپورت وړاندې کړی دغه رپورت کې ښایي حکومت ته 109 غیر دولتي ادارو د کار اجازت لپاره درخواستونه ورکړي وو چې پکې د 20 ادارو درخواستونه رد کړی شوي دي یاد دوي چې 13 میاشت هم د پاکستان مرکزی حکومت 20 ادارې د کار نه منع کړی وي د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي امریکا غواړي چې د ایران خلک یو آزاد او جمهوری مستقبل ولري بل اړخته د ایران سرکاري ټلویزیون نه خپور شوي یو ویډیوګانو کې ښکارېږي چې په هیواد کې د حکومت په حق کې هم په زرګونو خلک احتجاج کوي او ایرانی جنډې ورسره دي د زیارت پر ورځ ایران کې د ګرانۍ او د بیروزګارۍ پر ضد شروع شوي احتجاج کې تر اوسه 20 کسان مړه شوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدن کو تاسو ډیوا ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ په نیخ غوږی. د کال 2013 په شروع کې صدر ټرمپ خپل اولنی ټویټ د پاکستان په کلمان کړه وو. هغه ویلی وو پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په تیرو 15 کلونو کې 30 ارب ډالر ورکړي دي، خو پاکستان ورته د دروغو او د دوکې نه علاوه هیڅ نه دي ورکړي. په دغه عقله باندې اوس پاکستان حکومت، اعلی چارواکي، پوځ وختن په وختن خپل غبرګون ښکاره کوي. په دغه عقله باندې یو رپورټ وړاندې کوي زموږ خبریاله رابعه پیر.
د امریکا لاړخه پر پاکستان د تراګری په ضد جنگ کې خپل کردار لوبولو په اړه سیوا کېدونکي فشار په نتیجه کې د پاکستان لاړخه سخت عکس العمل مخې ته راځي، او داسې ښکاري چې دغه فشار به یو ځل بیا پر افغان کډوالو هم څرګندېږي. ولې چې د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال یو ځل بیا ویلي چې پاکستان 15 لکه افغان کډوالو د امریکا د سوویت یونین سره د جنگ په نتیجه کې ځای کړی دي، چې امریکا د دوی لپاره هیڅ هم نه کړي. خو د چېړونکو وینا ده چې په کار دی چې د امریکا قهر پر افغان کډوالو ونوستل سي. په اسلام آباد کې یوې دستورې سره وینا کې د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال وویل چې د امریکا صدر اوسنی بیان پر پاکستاني قربانیو یو خندا ده. کچری پاکستان د تراګرو په ضد عملیات نه وای کړی نو دغه تراګر د سیمې د پاره یو لوی خطر جوړېدای سو. احسان اقبال زیاته کړه چې امریکا د جنگ په نتیجه کې دلته غریبي، تندروي، د وسلې انبار او افغان کډوال پاتې سوي دي.
وو 35 لاکھ افغانستان کې مهاجر جو آپ کی سوویت یونین کے خلاف جنگ میں پاکستان آئے تھے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟
هغه 15 لکه افغان کډوال چې د امریکا د سوویت یونین سره د جنگ په نتیجه کې پاکستان ته راغلي وو، امریکا د دوی لپاره څه وکړو؟ پاکستان د تراګري یو لوی سبب دلته د افغان کډوالو وجود هم ګرځوي او تور لګوي چې د افغانستان څخه راتلونکي تراګر د افغان کډوالو په کیمپونو کې پټ پاتې سي. د پاکستان او امریکا یا د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی مخې ته راسي نو په نتیجه کې په پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوال هم سورول کیږي. خو د څېړونکو وینا ده چې پاکستان ته پکار دی چې د امریکا سره د اړیکو د خرابېدو قهر پر افغان کډوالو نوستل سي. عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر افراسیاب خټک ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
پاکستان کې ځینې خلک داسې خبرې کوي ځکه چې د افغان کډوالو مسله چې د پاکستان او امریکا تعلقات سره دي تعلق نشته. بدقسمت سره ځینې خلک چې کوم پاتې هم کلونو کې امریکې نه ډالرونو امریکا شي اخیستو دوی هغه په هغې باندې شکن وهي او اوس هم د امریکې د عینکو نه افغانستان ته ګوري.
د پاکستان د حکومت د شمېرې تر مخه دا وخت 14 لکه رجسټرډ او هم په دغه عمر شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې اوسي. د رجسټرډ افغان کډوالو پاکستان کې د اوسېدو نیټه تیر کال د دسمبر په 1 نیټه ختم شوې وه چې تر اوسه نه ده پراخه شوې. د دوی د اوسېدو نیټه که څه هم د پراخېدو هیلې څرګندېږي، خو اکسپرس ټریبیون د نادرا د یو چارواکي د خولې وایي چې 1 لک افغان کډوالو رجسټریشن کارډونه آر او پیز د امنیتي خدشو له وجې بلاک کړي شوي دي. د دغه کارډونو د نشتوال له وجې دلته اوسېدونکي رجسټر کډوال هم د سختو ستونزو سره مخ دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ کې تاسو د رابعه پیر رپورټ واوریدلو. کله نه چې صدر ټرمپ د پاکستان په اړه باندې دغه ټویټ کړی دی نو پاکستانی مطبوعاتو کې خو په دې باندې توده بحثونه روان دي، خو په نړیوال مطبوعاتو کې دې ته څنګه کتل کیږي؟ دغه کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په حق له د صدر ټرمپ په ټویټ پیغام کې د کړو خبرو په حق له نن هم په عالمی اخبارونو او خصوصا په امریکانو اخبارونو کې تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورټونه چاپ شوي دي. د صدر ترامپ په ټویټ پیغام د پاکستان جمهوریت حکومت ډیر تاو کړی دی. د کابینی هنګامي غونډې شوي دي او سترو پاکستانو چارواکو د تاو سوخ نه ډک بیانونه ورکړي دي. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ هم خپل د سر ادارې د پاکستان په حق له د صدر ترامپ په ټویټ پیغام لیکلی ده. د ادارې سرحد ته ترامپ پاکستان خپخکارا سپک کړی دی، خو د دې بنیاد څه دی؟ واشنگټن پوسټ خپله اداریه دینه شروع کړی ده چې ترامپ د پاکستان په حق له خبرې سناصافي نه دي کړي، بلکې ترامپ او د امریکې نور ستر چارواکي د تیر اوړي نه دا خبرداری ورکوي چې امریکا افغانستان کې دننه او افغانستان نه بهر د پاکستان لخوا د ترهګرو جاري ملاتړ نور نشي زغملی. د امریکې حکومت د وړاندې نه د پاکستان 225 میلیونه ډالر فوجي امداد رئیسار کړی دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د صدر ترامپ د ټویټ نه وړاندې د جمعې په ورځ خپل یو مضمون کې لیکلی وو چې د ترامپ حکومت ستر چارواکي هغه وخت ډیر بې سوره شول کله چې پاکستان د حقانی ګوند یو نیولې شوي طالب سره امریکایانو ته د ملاقات اجازت ورنکو. حقانی نیټورک د کینیډي او د امریکې د یو خاندان د تختولو ذمہوار دی. خو اخبار لیکي چې د صدر ترامپ د ټویټ نه راپیدا صورتحال کې اوس دا تپوسونه کیږي چې د دې ټویټ وجه څه ده. آیا د ټولې دنیا په وړاندې د پاکستان بې عزته کول په سوچ سمجھ د جوړې کړې شوې حکمتي عملی یوه برخه ده یا پاکستان ته یوه جذباتي اشاره وه؟ اداریه زیاتوي که د صدر ترامپ د پاکستان په حق له د تیرو وختونو رویې ته وکتی شي، نو ده د پاکستان په حق له خپلو ټویټ پیغامونو کې ډېرې خوږې خبرې کړې دي. په تیر اکتوبر کې صدر ترامپ اعلان کړی و چې د ده حکومت پاکستان سره او د پاکستان مشرانو سره د نورو زیاتو خوږو تعلقاتو د شروع کولو نیت لري. واشنگټن پوسټ خپله اداریه کې زیاته کړې ده چې د صدر ترامپ د ټویټ به یقینا چې څه سودمنده نتیجه نه راوځي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي حکومت د ټویټ په خبرو احتجاج کړی دی او د پاکستان دا خبره تر سرحده پورې حق ده چې امریکې خو ټول مالي امداد د ترهګرۍ د جنگ د اخراجاتو پوره کولو دپاره ورکړی دی. هر کله چې د پاکستان ام په دې جنگ کې په زرګونو خلک مړه شوي دي، خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان د ترهګرۍ په جنگ کې تل د دورنګۍ نه کار اخیستی دی. او هغه داشان چې یو طرف ته خو پاکستان د طالبانو په یو ټولي پسې ټوپک راپورته کړی دی او د حقانیانو په شان د نورو یو شمیر طالبان او جنګیالو ګوندونو مرستیال دی. خو د صدر ترامپ د مبالغو نه د ډک ټویټ پیغام له وجې به د پاکستان فوج کیدای شي چې د ځینو طالبانو د مخالفت او د ځینو د دوستۍ په خپله حکمتي عملی نور هم ټینګ ودرېږي. که داسې اوشول نو د صدر ترامپ په ټویټ به پاکستان هم هغو ملکونو کې شامل شي چې په تیر یو کال کې د امریکې پالیسۍ او اتحادونه تالا والا کړي دي. په دې لړ کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د قطر د خپلو یورپي اتحادیانو جرمني برطانیې او د سویډن غوندې د اتحادیانو په حق له د صدر ترامپ د سپکاوي خبرې د مثال په توګه پیش کولی کیدی شي.
قدم د اوریدونکو تاسو دغه اداریه واوریدله. خو تاسو به د ډیوه ریډیو په خبرونو کې اوریدلی وي چې تیره اونۍ داعش په کابل کې شیعه مسلمانانو په مرکز برید کړی وو چې پکې د سلویښت نه زیات کسان مړه شوي وو او لږ تر لږه 90 کسان زخمیان شوي پکې هم وو. په دغه اقله باندې تیره ورځ د افغانستان استخباراتي اداره وایي چې کابل کې 14 مشکوک داعش وسلوال نیولی دي، کم چې د په دغه بریدونو کې په کابل کې مختلف بریدونو کې چې دی هغه ککړ وو. نور تفصیل راکوي زمان همکار وکیل خان په دې رپورٹ کې.
د افغانستان استخباراتي ایجنسی NDS وایي چې د داعش 14 مشکوک وسلوال یې په کابل کې د یوې چاپې په محل نیولی. تیر ورځ د NDS لخوا یو بیان کې ویلي شوی چې په نیول شوي کسانو کې خارجیان هم شامل دي. چارواکي وایي چې په وروستو کې د افغانستان سرخار کابل کې شوې ځانمرګي بریدونو کې د داعش ډلې لاس وو. تیره اونۍ د داعش یو ځانمرګي بمبار لخوا په کابل کې د شیعه مسلمانانو یو کلتوري مرکز باندې برید کړی وو چې پکې د څلوېښتو څخه زیات کسان وژل شوي او تر 90 نور جوبل کړي شوي وو. په سرخار کابل کې د داعش د وسلوالو ګرفتارۍ په داسې حال کې شوي چې د دې یو ورځ وړاندې امریکایی پوز ویلی وو چې د افغانستان ختیز ولایت ننګرهار په چینو لسوالۍ کې یو امریکایی سرتیری وژل شوی او څلور نور جوبل شوی دی. په افغانستان کې د میشت امریکایی پوځیانو لخوا په یو خپور کړی شوی بیان کې راغلی چې دا پیښه د کال 2013 د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه په چین کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن د خپل عسکر په وژل کېدو د غم څرګندونه کړې او د پیښې ښکار عسکرو د کورنو سره د غمرازۍ اظهار کړې. که څه هم د دغه برید کوونکو تفصیلات نه دي ورکړل شوي، خو یاد ولسوالۍ د داعش د وسلوالو پناه ځایونو په توګه پیژندل کیږي او خبریالان د ځایي چارواکو له خولې وایي چې په چین کې د ګل پرواز امریکایي ځواکونو باندې برید د داعش د وسلوالو لخوا شوی. د دین علاوه د نړیوال کړکیچ ډله یا سازمان آی سی جی وای چې داسې معلومیږي چې په کال 2013 کې د افغانستان جګړه نور هم زور واخلي. دغه ډله وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې جنگي تګلاره به د دې سبب شي چې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو عملیات به په ځانګړې توګه هوایي بریدونه نور هم زیات شي. دغه سازمان هم دا شان وایي چې په کال 2013 کې به افغان ځواکونه د طالبانو او نورو ډلو پر ضد ځمکني عملیات وکړي. د نړیوال کړکیچ د سازمان د راپورټ تر مخه ځمکني عملیات زیاتېدل د طالبانو د ډلې د تحریک مخه نیول دي چې په پای کې هغوی په هیواد کې سیاسي حل لارې خطا غاړه کیږدي. دغه ډله وایي چې په اوس کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي یوازې په پوځي عملیاتو ده او د دې ډلې په وینا د دغه ستراتیژي جه پر وړاندې ډېرې ستونزې هم شته. دا په داسې حال چې په طالبانو زیات فشار اچولو سره کیدی شي څه ګټې راوړي، خو داسې امکانات نه ښکاري چې د جګړې یا یاغیتوب په کمولو باسه اغیز پریوزي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبان دا مهال د کال 2001 وروسته د بل هر وخت نه زیاتې سیمې په خپل کنټرول کې لري، په وسلو سنبال دي او که په روایتي جګړه پرې فشار واچول شي د آی سی جی په وینا کیدی شي په خارجو سیمو باندې طالبان بریدونه وکړي چې مقصد یې د حکومت باور کمزوري کول دي. پوځي مشران وایي چې دا واری به حالات د نور کلا په مقابله کې بدل وي، ځکه چې صدر ترامپ د پخوانی صدر باراک اوباما په ډول د عسکرو د وباسلو نیټه نه ده ټاکلې. د کړکیچ د نړیوالې ډلې راپور وایي د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې سیمایز بدلون ته پام نه دی شوی. په دې وجه د امریکا اوږدمهاله سیمایز ډیپلوماسۍ مرکز په پاکستان باندې په فشار ولاړه ده او دا خبره چې د ترهاګرو نه د اسلام آباد ملاتړ یې هڅولې نه ښکاري چې بدل شي. بلخوا طالبان اوس د ایران او روس ملاتړ هم لري. د نړیوال کړکیچ ډله وایي د واشنگتن پوځي دریز او د ډیپلوماسۍ نه لاس اغستل دغه هیوادونو ته سیګنل یا اشاره ورکوي چې امریکا نه غواړي افغانستان باثباته شي، بلکې غواړي چې هلته خپل پوځي موجودیت وساتي. د دې ډلې په وینا دا هیوادونه ګڼي چې د امریکایي ځواکونو دا ډول شتون کیدی شي د هغوی ګټې له خطر سره مخامخ کړي او کیدی شي په دې وجه د یاغیانو نام ملاتړ ته زور ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي کې تر اوسه چین هم نه دی شامل کړی شوی. چین هغه هیواد دی چې د جنوبی اسیا په ځینې برخو کې خپل نفوذ فراخوي. د نړیوال کړکیچ د ډلې په وینا دا هم رښتیا ده چې د امریکا له خوا د افغانستان نه د دوامدار ملاتړ څرګندول ښایي د افغان پوځ مورال اوچت کړي. دغه ډله په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا ملګري باید د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي کې یو پراخه برخه د ډیپلوماسۍ سیاسي حل لاره ورزیاته کړي، خو اوس دا ستراتیژي د تاوتریخوالي د محدودولو پر ځای د نور زیات تشدد سبب جوړیږي چې د دې ټول زور ملکی وګړي ادا کوي.
دا دی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
دمن اوردن کو تاسو ریډیو ریډیو سره نه خبرونه ته وکه. تاسو ریډیو ریډیو سره نه خبرونه د پاکستان په وخت شپګونه سحر د 9 بجو پورې او د افغانستان په وخت 5 نیمه د 8 نیمه بجو پورې اوریدل شي. د دین علاوه د پاکستان په وخت د ماخام شپګونه دولس پورې او د افغانستان په وخت پین نیمونه یو لس نیمو پورې د ډیو رادیو خبرونه اوریدل شي. که تاسو غواړئ زمونږ هغه خبرپوټونه خبرونه پروګرامونه چې کم تاسو نه پاتې شوي وي هغه په ویب سایټ باندې وګورئ، نو د هغې لپاره زمونږ د ویب سایټ پته ده voa.com. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم څنګه ملګری کئ او تازه خبرونه ځان خبر کئ او ویډیوګانې وګورئ. دا غیر لپاره زمونږه پته ده voa.diva. دینا علاوه تاسو کولی شئ چې په ټویټر باندې هم کم خبرونه چې راځي تازه خبرونه هغې نه ځان خبر کئ. تاسو کولی شئ چې مونږه په ټویټر باندې هم فالو کئ. دا غیر لپاره زمونږ پته ده voa.diva. او اوس راځو بل رپورټ اړخ ته. ایران کې چرته چې د زیارت په ورځ باندې د ګرانۍ او د بیروزګارۍ پر ضد یو احتجاج شروع شوی و او تر اوسه پورې پکې 20 کسان مړه شوي دي. خو اوس هلته کې د ایران سرکاري ټلویژن وایي چې داسې ویډیوګانې ایران ټلویژن خورې کړي چې د حکومت په حق کې هم په زرګونو خلک سړکونو ته راوتي دي او د ایران جنډې ځان سره ساتلې دي. خو د امریکا مرستیال صدر مایک پینس وایي چې امریکا غواړي چې د ایران خلک یو آزاد او جمهوری مستقبل ولري. په دغه عقله باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې.
د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د ایران اولس سره د امریکا حکومت حمایت یو ځل بیا تکرار کړی دی. د وایس آف امریکا سره کار کوونکی ګریټا وان سسټرن سره یو ځانګړي مرکه کې نایب صدر ویلي خپل هیواد کې د بدلون لپاره راپاسېدلی د ایرانی اولس دې مبارزې ته هر امریکایي وګړی او د نړۍ هر یو حوریت پلاوه د قدر په سترګه ګوري. د دې سوال په ځواب کې چې ایران کې دا وخت سر روان دي او یوازې د زبانی حمایت نه پرته د امریکا حکومت څه ګامونه اغستلي، no Mike Pence why.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is the leading state sponsor of terrorism in the world. I mean, not only do they oppress their own people, deny human rights to their own, but they also export terrorism.
لومړی او مهمه خبره دا ده چې ایران د ترهګرۍ مرسته کوونکو هوادونو په سر کې یادېږي. دغه ریاست نه یوازې خپل خلکو بشري حقونه چکوي بلکې ګرده نړۍ کې د ترهګرو مرسته هم کوي او دغه هیواد سیمه کې د بے ثباتی یو غټ او خطرناک قوت جوړ شوی. د زیاته کړي چې باید دا هم وایي کال 2009 کې د گرین ریولوشن یا شین انقلاب په مهال د یو امریکایي صدر لخوا چپ پاتې کېدل او نن کې ډیر توفیر دی. دا ځل د صدر ټرمپ لخوا واضحه حمایت سره احتجاجونه په زیاتېدو دي او دی وایي چې د ده په فکر نړۍ کې د آزادۍ تر ټولو غټ مبارز په حیث دا د امریکا د رول سره سمکار دی. د دې سوال په ځواب کې چې کال 2009 کې صدر اوباما هم یو څو ورځې خاموشه ورستو زبانی حمایت وړاندې کړې وو، نو مرستیال صدر مایک پینس ویلي:
I was a member of the Congress. You'll recall I served on the Foreign Affairs Committee in the House of Representatives. And I remember back in 2009 seeing this largely youth-driven movement following a fraudulent election in Iran.
دی وايي هغه یو څو ورځو خبره نه ده. زه موجود وم، زه د کانګرس غړی وم او تا ته به یاد وي زه د نمائندګانو د جرګې د خارجه چارو کمیټې برخه وم. کال 2009 کې ما ولیدل چې ایران کې د لانجمنو ټاکنو وروستو د ځوانانو یو غټ تحریک راوپارېدو. نائب صدر وایي خلک لارو ته راووتل او د یو جمهوري او آزاد مستقبل غوښتنه یې کوله. دی وایي هغه وخت کې د ایرانی ولس سترګې وایټ هاوس ته وې او هغوی د امریکا قیادت لټولو، خو څوک هم ورته ښکاره نه شو. دی وایي صدر اوباما بیخي خاموشه وو، نو د کانګرس د یو غړي په حیث ما یو ډیموکریټ هارورډ برمنتا یو قرارداد وړاندې کړو چې هغه وخت د کانګرس د خارجه چارو کمیټې مشر هم وو. دی وایي دغه قرارداد دوی وړاندې کړو چې د نمائندګانو جرګه کې په متفقه توګه منظور شو. سینیټر مکین او سینیټر لیبرمن دغه قرارداد وروستو سینټ کې هم وړاندې کړو چېرته پرته د سم مخالفت پاس شو. د دې هر څه وروستو بیا صدر اوباما او دغه انتظامیه خبرې وکړې. مرستیال صدر مایک پینس وایي تیرې انتظامیه لخوا خاموشي او د ازادۍ په حمایت کې ناکامي او صدر ټرمپ لخوا د ایرانی اولس سره په نه راودرېدو کې فرق دی. دی وایي دې غنی دې سره خلکو ته حوصله ترلاسه کیږي چې ګرد هیواد کې لارو تراوتلي، او دی وایي دوی به دغه خلکو خپل حمایت جاری ساتي. یوازې زوباري حمایت نه بلکې دوی به د بدلون په هر یو ګام دوی سره ولاړ وي. دی وایي چې زه دغه خلکو ته باور ورکوم چې د امریکا حکومت د ایران اولس سره ولاړ دی، څوک چې یو سوکاله او آزاد مستقبل غواړي.
Whether it's the president, whether it's myself, whether it's our secretary of state or ambassador Nikki Haley, we're going to continue to send different from 9 years ago. We're going to continue to send from the very outset of this of this effort on the streets of Iran.
مرستیال صدر مایک پینز یاتوی ک صدر دے ک دے پخپل دے او ک خارجه وزیر دے او ک د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هلی دوی ټول د ایرانی ول سره ولاړ دی. دی وای دا به د نه کالو وړاندونه بدل حالات وی. دی وای چې دی دا پیغام ورکول غواړي چې د امریکا خلک د جمهوریت پلاوه خلکو سره ولاړ دی. دی وای د په ګمان دا د خوشبینی خبره ده او د ده هدف او دعا دا ده چې د ایران ځوان کول تعلیم یافته خلک په دې پوه شي چې امریکا او د دې هیواد خلک د هغوی فطري ملګري دي. دی وای چې موږ غواړو ایرانی خلک یو آزاد او جمهوري سباون ترلاسه کړي او د هغه رژیم نه ځان لرې کړي کوم ګردې نړۍ ته خطر جوړ شوی. د دې سوال په ځواب کې چې ایران اولس څه تمې ولري چې آیا صدر ټرمپ نوکلیایي تړون تایید کړي او کنه. ایران کې خلکو ګڼله دغه لوزنامې سره به د هیواد اقتصاد خشي خدا سې ونه شوه ځکه خدا احتجاجونه پیل شوي. سبکیږي کچری دغه تړون تایید شو.
But there are other decisions that have to be made, to your point, Greta, whether or not we'll continue to waive sanctions, and the president's actively considering that decision.
خو ځنی نورې پریکړې دي چې کول به وي. آیا دغه لوزنامه تاییدول دی او کنه. دغه لړ کې به صدر ټرمپ ډېر زر فیصله وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په ایران کې به بندیزونه کومې نتیجې مخې ته راوړي او کنه او آیا دې سره به په احتجاج راوتلي خلکو ته کوم زیان ورسي او کنه. مرستیال صدر مایک پینس وایي چې دې غني بندیزونو پالیسی نه یوازې ایران کې کار کوي بلکې شمالي کوریا باندې هم ډېر اغیز کړي. دی وای دوی د خپل اتحادیانو سره په ګډه کار کوي چې نوي شرطونو سره نوي نوکلیایي لوزنامه جوړ کړي.
قدم د اوریدونکو تاسو د امریکا مرستیال صدر مایک پینس خبرې واوریدلې. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هلی هم وایي چې په نړۍ کې نړۍ له پکار دي چې د ایران د هغه خلکو سره ملاتړ وکړي څوک چې د فسادي حکومت خلاف راوتې دي. نور تفصیل کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې رپورټ کې.
په یوه بیړنۍ غونډه کې سفیر نیک هلی وویل امریکا به په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوي.
We must not be silent. The people of Iran are crying out for freedom. All freedom loving people must stand with their cause.
هغه وای موږ باید پټه خوله پات نه سو. د ایران خلک د ازادۍ ژغ کوي. د ازادۍ ټول مینوال باید له دوی سره ودرېږي. په ایرانی حکومت سخت نیوکې کوونکې نیکی هلی وویل هغه به په دې وزه د ملګری ملتونو د بیړنۍ غونډې را بللو خواست وکړي. همدا ډول به په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا د غونډې را بللو غوښتنه هم وکړي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا دې ته موافقه ده چې په دې احتجاجونو خپله غونډه راوبلي. په دې چې امنیتي شورا و نړیوال امنیت او سولې ته د خطر په وخت کار کوي نه چې په کورنیو ستونزو. د بشري حقونو د شورا په غونډه شایي چې ځینې ډیپلوماټیکي بانوګان جګ سي. په دې چې میرمن هلی و دغه شورا ته هغه مهال د سیاستونو منافقتونو او د تیری فورم وویل کله چې په اسرائیل انتقاد وکړ. بلې خوا له وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر ویلي ایرانی وګړي له هغه رژیم څخه ډیر مایوسه دي چې د خپلو خلکو د ضرورتونو د پوره کولو پر ځای یې زیاته توجه د ترګرۍ په صادرولو ده.
Iranian behavior, and so it's important I think that this regime be denied the resources it needs to continue its murderous campaigns.
هغه وای دا مهمه ده چې دغه رژیم ته د هغه منابعو څخه انکار وسی چې د خپل خونړي کمپاین لپاره ورته پکار دي. او دا ډیپلوماسي ده بلکې دا بندیزونه هم دي او موږ ګورو چې ایرانیان د دغه رژیم په اړه خپل ناخوشي څرګندوي. د ټرمپ انتظامی سره به د دې میاشتې په پای کې یو موقع وي چې د تهران په ضد بیرته بندیزونه ولګوي یا بیا نوي بندیزونه ورباندې ولګوي. دا موقع د کال 2015 د نیوکلیایي لوزنامې د نیوي ورځو د بیا تصدیق نامې په شکل ده. صدر په اکتوبر کې دغه لوزنامه نو تصدیق کړې او کانګرس ته د بندیزونو د جاچ لپاره لیږلې وه.
قدمون اوریدونکو هم دې صدا د ډیو ریډیو سره نه خبرونه سرته رسی. د ډیو ریډیو همکاران بعد پاکستان په وخت ماخام 6 بجې او د افغانستان په وخت ماخام 5:30 بجې د تازه رپورټونو او پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په دې چپو باندې واورئ. زادان رشید د پروډوسر وکیل خان او انجینیر ډیوډ میګنسرا تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله پامان.